بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په پیل کې د حسین مسګری په आवाज د قران مجید د بقره سوره د 253 سم آیات تلاوت او ورپسې ژباړه هم واوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العلي العظيم.
د مهربان او بخون کی خدای پنامه. دا پیغمبران دا سیدی چې مونږ دوی ته یو لبل څخه لوړې مرتبه ورکړې دي. په دوی کې خدای پاک لچا سره خبرې کړې دي او چاته یې بل شان اوچتې مرتبه ورکړې دي. او د مریم زوی عیسی ته مو څرګندې نخې او معجزې ورکړې او په پاک روح سره مو هغه مضبوط کړ. او که خدای ته منظوره وی نو له هغوی څخه وروسته خلکو به د داسې څرګندو نښو لا راتلو وروسته جنګونه نه کولې او یو بل یې سره نه وژل، خو له یو بل سره دښمنۍ ته پورته شول. نو دوی جدا جدا شول، چا پکې ایمان راوړ او چا کفر خوښ کړ. او که خدای پاک ته دا منظوره وی نو دوی به جنګونه نه کول، خو خدای چې هر څه غواړي هغه کوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د ګول یادو شنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 1424 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې لا 14 او د 2000 میلادي کال د نومبر لا 2 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانی خبرونه کې لمعمول سره سم لومړی خبرونه اوردلی شي. لا خبرونه وروسته بیا د مسلمانانو د پراخو اعتراضونو په وړاندې لا خپل تیر دریزه د ماکرون شاتګ تنوانندیرتی و سیاسي تبصره وړاندې کیږي. بیا هم لا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوردلی شي. او بیا هم ایران د تیر اونۍ په هنداره کې پروګرام درته وړاندې کیږي. په پای کې هم د وحدت اونۍ ځانګړې پروګرام اوریدل شي. parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو موږ سره د دې لارې هم ارتباط ټینګولی شي. ولنډ دمکو بیا تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ و سم پام کړی دی محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. ښاغلی عراقچی وایي چې د ایران وړاندیز د کراباغ شخړې لا اوري سره مرسته کولی شي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو 120 غړي وژل شوي دي. ملیشیا په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. په پاکستان کې د وحدت امت میراث نبوت کانفرنس ترسره شو. او د آذربایجان جمهوریت رسندیو د کراباغ د ولسمشر د وژل کېدا د احتمال خبر ورکړ. د ایران وړاندیز د کراباغ شخړه لا اوري سره مرسته کولی شي. د ایران لا راپورټ سره سم د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرسیال ښاغلی عباس عراقچی د کراباغ شخړې د حل لپاره د ایران د طرح په بیانولو کې زیاته کړه چې حقیقي کتنه، سیمه ایز کړچار او د سیمې د اغیزمنو هیوادونو ګډون د ایران د طرح ځانګړتیاوې دي. او دغه طرحه په یوه سیمه ایزه مشارکت سره غواړي چې دغه موضوع اواره کړي او دواړه لوري خپلو غوښتنو ته ورسوي. ښاغلی عراقچی په دوام کې ټینګار وکړ که ټول لوري روغ نیت ولرلی شي او لا سیمې بهر د ځنو هیوادونو لاسوهنه نه وي چې غواړي اړیکې خراب کړي، مونږ کولی شو چې نتیجې ته ورسو. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډاکټر محمد جواد ظریف هم د کراباغ سیمې شخړې ته د ترهګرو د انتقالولو او هلته د ترهګرو د دیرا کولو په هکله خبرداری ورکړی و. جواد ظریف زموږ له خبریال سره په مرکه کې د کراباغ سیمې ته د داعش ډلې د پاتې شوو او د نورو ترهګرو د انتقالولو له کبله ناامنی و او له ترهګرو ډلو سره د مقابلې لپاره د ایران د ډیپلوماسۍ د ادارې د صلاح او مشورو په حق وویل چې ایران تقریبا ډاډمن دی چې د کراباغ سیمې په جنګونو کې ترهګر شته او تهران ټینګار لري دغه کار د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جواد ظریف زیاته کړې ده ایران د آذربایجان جمهوریت، د ارمنستان، د روسیې او د ترکیې له چارواکو سره په ورستیو خبرو کې کراباغ سیمې ته د ترهګرو د انتقالولو او د ترهګرو ډلو د شتون په اکله معلومات ورکړي او ټینګار کړي چې د ایران اسلامي جمهوریت په دغه کار و نزغمي. هغه ټینګار وکړ هم دا اوس دغه ترهګر د ایران سرحدونو ته نږدې شتون نه لري، خو دغه احتمال شته چې دغه ترهګر اوس هم د ایران له سرحدونو سره په واټن کې موجود دي. خغلی ظریف د غرس په کراباغ سیمه کې د سولې ټینګولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت پلان ته په اشاره سره وویل چې د ایران د سولې پلان یوازې په اوربند پورې مربوط نه دی، بلکې د هغه چوکاټ په اساس د جنګونو د ختمولو په لور حرکت دی چې د دواړو لورو د ژمنې د په اعلان سره د یو شمېر اصولو په ټولګي سره پیلېږي او له ټولو نیواکي سیمو څخه د نیواګرو ځواکونو د وتلو په شان اقداماتو سره دوام مومي. په افغانستان کې د طالبانو یو سلو اویا غړي وژل شوی دي. زمون خبریال د صدای افغان خبری آژانس له کوله راپورټ راکوي چې د افغانستان د کندهار ولایت پولیسو په یوه بیانیه کې ویلي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې طالبانو د مورچو پر ضد د افغانستان د پوس په هوایي او ځمکنیو حملو کې یو سلو یو طالبان وژل شوی دي او شپږویشت نور هم ژوبل دي. په عین حال کې د بدخشان د پولیسو د قمانداني ویندي ښاغلي ثناء الله روحانی هم ویلي چې په دغه ولایت کې طالبانو د مورچو پر ضد په عملیاتو کې نه شپیته طالب غړي مړه او اووه دېرش هم ژوبل شوي دي. په دغو عملیاتو کې د طالبانو په وسیله د بدخشان ولایت ځنې نیول شوي سیمې هم آزاد شوي دي. ملیشیا په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملیشیا د اسلامي یووالي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع او ناروا وبلله. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپرې شوې بیانیه کې راغلي چې د ملیشیا د اسلامي یووالي نړیوالې ټولنې افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالو دوام غندلې او د اسلامي شریعت ضد او ناروا یې بللې دي. یا د اسلامي ټولنې له افغان حکومت د یوه لیک له لارې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان غمیزې ته باید د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې د پای ټکی کېښودل شي. له دې مخکې د افغانستان او بنګلادیش دینی عالمانو هم په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې او د جګړې له ښکېلو خواوې غوښتنه کړې وه چې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي او جګړه پای ته ورسوي. د امریکا او طالبانو لا موافقه او د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو اترو لا پیلې دا ورسته د ډیرو افغانانو د تمې خلاف جګړو زور اخیستې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس هم د هیواد لا شلو په ډیرو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې چې هر ورځ پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. په همدې ارتباط بل خبر دا چې په افغانستان کې د ملکیانو وجله زیاته شوې ده. هوا خبری آژانس راپورټ ورکوي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویند طارق آریان ویلي چې طالبانو په تیرو پنځوسو ورځو کې په بریدونو کې دوه سوه یو شپېته کسان وژلي او شپږ سوه دوه نورې هم ژوبل کړي دي. د همداراز ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې موده کې د طالبانو ډلې بریدونو ته په ځواب ورکولو کې د غډلې څه د پاسه دوه زره غړي هلاک کړي یا ژوبل کړي دي. په افغانستان کې دغه جنګونه او حملې په داسې حال کې روانې چې د روان میلادي کال د ستمبر د میاشتې له دولسمې راهیسې د قطر په پلازمېنې دوحې کې په افغانستان کې د جنګونو د ختمولو لپاره د طالبانو ډلې او کابل حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې چې اوس هم دوام لري، خو دواړه لوري تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. افغانستان د کندوز ولایت د مقام په انګړ کې چودنه شوې ده. د کندوز د حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې د کندوز ولایت په مقام کې د چودنې له امله د والي څلور ساتونکي وژل شوي او اته نور هم ټپیان دي. راپورټونه وایي چې د کندوز ولایت په د مقام په انګړ کې چودنه شوې ده او نامعلوم شمېر کسانو ته مارک جوبلا اوختی ده د کندوز ولایتي ادارې تر اوسه پورې د 14 سرنګوالي او احتمالي مارک جوبلا په اړه څه ندی ویلي. لومړني راپورټونه وایي چې 14 ماخه مهال وشو او پسې د کندوز ولایت انټرنیټ او مخابراتي شبکې هم پرچاو شوې دي. یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې شاوخوا 1400 تنو ته مارک جوبلا وختي دا سرچینې ویل چې لا هم څوک نه پوهیږي چې 14 د خودل شوي بم په نتیجه کې وه او که ځان وژونکي حمله وه. د دولت وسلوال مخالفانو هم تر دې دمه په دې حق لا څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د وحدت امت میراث نبوت غونډه تر سره شوه. زمون خبريال راپورټ راکې د پاکستان په لاهور خار کې د وحدت اونې په مناسبت د پاکستان د مشهور اسلامي شخصیتونو او عالمانو پښتون سره غونډه تر سره شوه چې په دغه غونډه کې د نړیوال استکبار د زیات غوښتنو په وړاندې د مقاومت لپاره د اسلامي امت په وحدت ټینګار وشو. په دغه غونډه کې ګډون کوونکو د نبی مکرم سیرت لا مشکلاتو د اسلامي امت د ژغورنې لپاره بهترینه لار چاره وبلله. د دغې غونډې ویناوالو د فرانسې په شمول په لویدیځو هیوادونو کې د ورستیو اسلام ضد اقداماتو په غندلو سره ویلي چې د نړۍ مسلمانان باید د یو بل تر څنګ د یو زړهتوب او وحدت په ساتلو سره له اسلامه د ویرونې د کمولو لپاره کوشش وکړي. او د آذربایجان رسندیو د کراباغ د ولسمشر د وژل کې دا خبر ورکړی دی. د کافقاز د حقایب ویب پاڼې لا راپور سره سم د آذربایجان جمهوریت ځنو رسندیو ویلي چې د هاروتونیان په کاروان چې د ځان د کراباغ ولسمشر بولي د ډرون الوتکې حمله شوې ده چې په دغه حمله کې هغه احتمالا وژل شوی دی. تر اوسه ارمنستان په دغه خبر کوم غبرګون نه دی خودلی. له بلې خوا د آذربایجان جمهوریت دفاع وزارت ویلي چې په کراباغ سیمه کې د اخدره اقدام خوخوجان او قبادلی په چورلیزونو کې پوځي نښتو دوام درلود او د ارمنستان ځواکونو د جنگ د جبهې په لومړیو کرخو کې په ځنو هستوګنو سیمو او د آذربایجان جمهوریت د پوځ په مورچو باندې په توغندیو او د توپونو حمله کړې دي. آذربایجان جمهوریت دفاع وزارت په خپل راپورټ کې ویلي چې د دغه هیواد د پوز د مخنیوونکو اقداماتو پوجه د ارمنستان ګڼ شمېر ځواکونه وژل شوي دي او د یو زغر ګاډي د 15 پوځي ګاډو او د یو شمېر توپونو په شمول د یو شمېر پوځي تجهیزات هم تباه شوي دي. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د مسلمانانو د پراخو اعتراضونو په وړاندې له خپل تیر دریزه د میکرون شاتګ دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په فرانسې کې د شارلی ابدو خپرونې لخوا د رسول الله مبارک د سپکوونکي کاریکاتور د خپرولو په تکرار سره د اسلام مخالفه اقداماتو دوام او د بیان د ازادۍ په پلمه لاغې د فرانسې د ولسمشر ملاتړ په دغه هیواد کې دننه د زیګو غبرګونونو او په اسلامي نړۍ کې د پراخو اعتراضونو او د فرانسوي سامانونو د بایکاټ سبب ګرځېدلی. دغه ټول عوامل سبب شول چې میکرون له خپل تیر دریزه شاتګ ته مجبوره شي. میکرون له الجزیری چینل سره په مرکه کې شرطن له خپل تیر دریزه شاتګ وکړ او ویل چې د سپکون کی کاریکاتور د خبرېدو په وړاندې د مسلمانانو په احساساتو پوهیږي. هغه ادعا وکړه چې دغه کارټون نه یو دولتي پروژه نه ده بلکې د آزادو ورسپانو چې په دولت پورې نه دي تړلې لخوا چاپ شوی دی. میکرون ادعا وکړه چې داغه په خبرو د اوسنیو پراخو غبرګونونو سبب دروغ او داغه د خبرو تحریف او د خلکو دا اخیستون د شکنی هغه کارټونونه تاییدوي. دا سخکاری چې میکرون چې اوس د بیان د ازادې په پلمه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په شان کې سپکایي په دفاع کې د خپل غیر منطقي او ضدی خبرو په وجه په فرانسې کې دننه او بهر لسختو نیوکو سره مخامخ شوه دي، په عین حال کې په اسلامي هیوادونو کې د فرانسوي سامانونو د بایکاټ او د کرونا لامل لسختو اقتصادي ستونزو سره هم لاسو ګریوان دي، چې دا مسله د دغه هیواد د شرکتونو ته سترګزار ورکول شي. نه بلې خوا په فرانسې کې دننه هم د اسلام دښمنه اقداماتو په غبرګون کې زیږې حملې شوي چې د دې ټولو له امله هغه اوس له خپلو تیرو خبرو له شاتګه پرته بله چاره نه لري. میکرون تیره شنبه په خپل یو ټویټ کې چې په عربي او فرانسوي ژبو خپور شو ولیکل، دا هغه څه په پوټه چې ما په تېرو ورځو کې په ټولنیزو چینلونو کې ولیدل او وامې ورېدل، زموږ هیواد له دین سره هیڅ ستونزه نه لري. دا په داسې حال کې چې هغه په خپلو تیرو خبرو کې په څرګنده اسلام یو داسې دین بللی و چې له کړکې سره مخامخ دی. او د اکتوبر په دوهمه اسلام پالنه یوه وژونکي نظریه ګڼلی ده، ویلي و چې اسلام داسې یو دین دی چې نن په ټوله نړۍ کې له بحران سره مخامخ دی، موږ دا ستونزه یوازې د خپل هیواد کې نه وینو. په دې ډول څرګنده ده چې میکرون سر لواره د اسلام په حقله مثبت نظر نه درلود، او هم ځکه یې د اسلام او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د کمزوري کولو لپاره له هر ډول اقدام عملا ملاتړ کړی دی. په دې کې د رسول الله مبارک په شان کې له سپکاوي نیولې بیا له فرانسې د مسلمانانو تر ویستلو او د جماعتونو او اسلامي مرکزونو تر بندولو او د سیکولریزم د پیاوړتیا په لر کې د یوه بل تر وړاندې کولو پورې اقدامات شامل دي، چې البته اصلي هدف یې د فرانسې په ټولنه کې د اسلام کمزوري کول دي. په هر حال په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو یوه هیړه غبرګون او د فرانسوي سامانونو بایکاټ اوس د میکرون لپاره کار تر پخوا زیات سخت کړی، او د مسلمانانو د فرانسوي مقاماتو د رسمي بخنې غوښتنه یې کړې ده. دا په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې او په اسلامي هیوادونو کې د فرانسوي ضد احساساتو له زیاتېدو وروسته د فرانسې ولسمشر په ټویټر کې په عربي او انګریزي ژبه په یوه پیغام کې وویل چې هیڅ شی به فرانسه شاتګ ته مجبوره نه کړي. په داسې حال کې چې اوس معلومه شوې ده چې د میکرون د اسلام ضد خبرو په وړاندې د مسلمانانو یو موټی دریز میکرون مجبوره کړی دی. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس ما فاطمه سلامونه او نیکی هیلی ومني. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1499 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 12مه نیټه ده، چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور له 14مې او د 2000 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 2مې نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه یو څلویښت کاله پخوا د لومړني هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې په شپاړسمه نیټه، د یوه روایت له مخې د اسلام قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لخوا د هغوی مبارک له هجرت وروسته د جمعې لومړني لمونځ وشو. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کله چې د مدینې نږدې سیمې ته ورسید، د بنی سالم بن عوف د قبیلې په ځای کې چې قبان امیده، د جمعې په ماپښینه خطبه وویله او د جمعې لمونځ یې وکړ. د تاریخي روایتونو له مخې دا د جمعې لومړنۍ ورځ و چې ادا شو. دغه موضوع د جمعې د لمانځه د عبادي او سیاسي فریضې د ارزښت خودنه کوي چې د اسلام ګران پیغمبر په لومړني فرصت کې ترسره کړ. دا ویلو ده چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لخوا د جمعې لومړنی لمونځ د ادا کولو پر ځای وروسته یو جمعه جوړ شو چې اوس هم شته. درې سوه دوه اویا کاله پخوا د یو زرو یو اویایم هجري قمري کال د ربیع الاول په شپاړسمه نیټه مشهور مسلمان عالم په فازن توري مشهور ملا عبدالله تونی بشرویه د ایران په لویدیز ښار کرمانشاه کې وفات شو. هغه خپل زده کړې د اصفهان په یوې مدرسې کې د دیني علومو په زده کولو سره پیل کړې او د علمي درجو له ترلاسه کولو وروسته یې څو کتابونه هم چاپ شول چې د اصولو په علم کې وافیه کتاب ته اشاره کولی شو. د دغه مشهور فقیه له نورو آثارو حاشیه بر مدارک، حاشیه بر معالم او فهرست تهذیب شیخ طوسی ته اشاره کولی شو. و څلویښت کاله پخوا د دیارلس سوه دوه پنځوسم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په دولسمه نیټه مشهور عارف او فقیه علامه میرزا ابوالحسن شعرانی په یوه اویا کلنۍ کې وفات شو. علامه حاج میرزا ابوالحسن شعرانی تهرانی په دولس سوه یو اتیایم لمریز کال کې په تهران کې وزیږید. هغه له مقدماتي زده کړو وروسته د معنی و بیان، فقه و اصول، منطق، کلام او حکمت او ریاضیاتو او طب زده کولو ته مخه کړه. آیت الله شعرانی په شپږویشت کلنۍ کې نجف اشرف ته مهاجرت وکړ او له رجالي محدث سید ابو تراب خانساری څخه یې رجال حوادیث زده کړل. هغه وروسته خپل وطن ته ستون شو او په خپل کور کې د علوم او فنون تدریس ژباړې او تالیف ته مخه کړه. تعلیقات بر تفسیر ابو الفتوح رازی، تفسیر مجمع البیان تبرسی، رای سعادت در اثبات خدا و بحث نبوت، ولایت و معاد د دغه ربانی عالم له ټولو آثارو څخه دي. هغه په عربي، فرانسوي او عبري ژبو پوره احاطه او تسلط درلوده او په هیئت نجوم او جنتري کې ماهر و. یو سل درې کاله پخوا د نولس سوه اولسم میلادي کال د نومبر په دوهمه نیټه د بلفور اعلامیه جاری شوه. د انګلستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر آرتور جیمز بلفور لخوا د دغه اعلامیې صادرېدا په نیواکي فلسطین کې د صهیونیست رژیم د جوړولو لپاره زمینه برابره کړه، ځکه چې فلسطین په هغه وخت کې د انګلستان د استعمارګر حکومت تر سرپرستۍ لاندې و. د بلفور اعلانیه د دې بیانوونکې وه چې د انګلستان حکومت په فلسطین کې د یوه یهودي حکومت له جوړولو سره موافق دی او د یوه داسې حکومت د جوړولو لپاره له خپلو ټولو هڅو څخه کار اخلي.
ایران په تیره اونۍ کې
ګرانو او محترمو دوستانو، ایران په تیره اونۍ کې پروګرام سره زه زیب شاهین
او زه جمیل حسین بنگش
تاسو په خدمت کې حاضر شوو. هیله ده چې تر پای پورې موږ سره ملو ملګری اوسئ.
عزیزانو، د څوارلس سوه دوه څلویښتم هجري قمري کال د ربیع الاول په دولسمه چې د دوه زره شلم میلادي کال د اکتوبر له نهه ویشتمې نیټې سره سمون خوري، د یوه روایت په اساس د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نیکمرغه زوکړه او د وحدت اونۍ د پیل ورځ ده. اهل سنت د ربیع الاول دولسمه او شیعیان هم د دغه میاشتې ولسمه نیټه د اسلام د عظیم شان پیغمبر د کلیزې ورځ بولي. د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چې پخپله په اسلامي نړۍ کې د وحدت جارچی وو، لا دغه مسالې د اسلامي ډلو د نګدې کولو او اتحاد لپاره استفاده وکړه او د دغه دوو نیټو ترمنځ فاصله د وحدت اونۍ ونوموله. د وحدتونه لا پیل سره په یو وخت د وحدت اسلامي څلور دیرشم نړیوال کانفرنس په مجازي توګه پیل شوې دي. په دغه کانفرنس کې د نړۍ له اوو څلوېښتو هیوادونو څخه د پاسه یو سلو اووه شپېته ستر شخصیتونه، همداراز یو سلو شل داخلي ویناوال په ویبینار توګه د کانفرنس د موضوعګانو په اړه ویناوې کوي. په دې هکله در سره د پروګرام په دوام کې نور هم غږیږو، خو parstoday.com/pe زموږ د انټرنیټي سایټ درک تر سره هیر نه کړئ.
د مسلمانانو سپیشلتیا او تا د فرانسوي مجلې چارلی هبډو سپکاوی یو ځل بیا د اسلامي نړۍ غوسه راوپاروله. چارلی هبډو په خپل وروستۍ غنه کې د سویم ځل لپاره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علی وسلم په خلاف سپکاونکي کارټونونه چاپ کړل. د فرانسې ولسمشر میکرون هم له دغه سپکاونکي اقدام ملاتړ او اعلان وکړ. فرانسه به هماغه رنګ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خلاف سپکاونکي کارټونونو خپرولو ته دوام ورکوي. دغه بد حرکت نه یوازې د مسلمانانو سپیشلتیا او سپکاوی دی، بلکې د ټولو توحیدی دینونو او الهی پیغمبرانو علیهم السلام حرمت ماتول دي. د بیان د ازادۍ په بهانه له دغه سپکاونکي اقدام لاتړ او د فرانسوي سیاستوالانو لخوا د دغه ستر جرم نه غندل د اسلامي ټولنو د کرکې سبب شوی. ډیرو اسلامي او عربي هیوادونو د دغه سپکونکو اقدام او له دغه اقدامه د میکرون د ملاتړ په اعتراض کې مظاهره او د فرانسوي شیانو بایکارتا د خلکو پر بللو سره خپل غوسه او خفګان سرګن کړی دی.
ایزنو د اسلامي انقلاب ستر لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنه‌ای هم دا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پاړه د فرانسې ولسمشر ماکرون په سپکونکو سرګندونو پسې د دغه هیواد ځوانانو ته په خطاب کې یو پیغام صادر کړ. د فرانسې ځوانانو ته د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په پیغام کې چې د فرانسوي ژبې په سوشل میډیا یا مجازي فضا کې خپور شوی دی راغلی دی. لخپل ولسمشر ما پوښتنه وکړي چې ولې د خدای د ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم په شان کې لس پکاوی ملاتړ کوي او ورته د بیان د ازادۍ نوم ورکوي. آیا د بیان د ازادۍ معنا سپکاوی او بد رد ویل او هغه هم د تر ټولو ځلانده او سپیشلی شخصیت؟ آیا دا بیوقوفانه کار د هغه ملت د شعور چې دی د ولسمشرۍ لپاره خوښ کړی دی سپکاوی نه دی؟ د رهبر ستر مقام حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د دغه پیغام په دوام کې زیاته کړې ده. بل پوښتنه دا ده چې ولې په هولوکاست کې شک کول خو جرم دی، او که څوک په دې اړه څه ولې کې یا څه ووایي نو زندان ته بوتلل کیږي؟ د یوه پیغمبر سپکاوی بیا آزاد دی؟
سپیشلتی او تاس پکاوی او د دینونو پتیرا بیا د اسلام د مبین دین حرمت ماتول یو بد او د منځنو پیړو حرکت دی چې جړه باید د ماډرن جاهلیت په پړاو کې په احیا شویو تفکراتو کې ولټول شي. د قرآن مجید او دینی ارزښتونو سپکاوی کې د لویدیځو رسنیو انحرافي او تخریبي بهیرونه په هغو هدفونو پسې دي چې نه له دینی او مذهبي تعصباتو سره ارتباط لري او نه دا چې د بیان او عقیدې د ازادۍ له نظره د دفاع وړ دي. دغه ډول اقدامات په حقیقت کې د صهیونیست او استکباري فکري کوټو نتیجه ده. په 1922 کال کې په فرانسا کې د نسل پرستۍ په خلاف د مبارزې په خاطر د سپکاوي، تهمت، کرکې ته لمسولو، تاوتریخوالو او یا د توپیر په شان جرمونو په اړه قانون جوړ شو، خو په عملي توګه د دینی سپېڅلتیاو سپکاوي کوونکو لپاره قانوني تعقیبونه په نظر کې نه نیول کېږي، خو له هولوکاسټ انکار یو غیر قانوني عمل بلل کېږي. په لومبي ځل په 2015 میلادي کال کې د ډنمارک په یو ورځپاڼه کې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم په اړه سپکاوونکي کارټونونه چاپ شول، او چارلی هیبډو مجله هم په 2016 کال کې دغه کارټونونه بیا چاپ کړل. په 2015 کال کې هم د دغه کار تکرارولو د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د کرکې او غصې څپه راو پاروله.
عزیزانو، د کرونا ویروس خپرېدا یوه نړیواله ستونزه ده او له هغې سره د مقابلې کمزورتیاوې په ډېرو هیوادونو کې ښکاره شوې دي، خو دا د مشکلاتو په وړاندې د تسلیمي ده او انفعال په معنا نه ده. له دغه ویروس سره د مقابلې څرنګوالی په عین حال کې د ملتونو او حکومتونو لپاره یو ستر ازمیښت دی. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپورټونو په اساس ایران له کرونا سره د مقابلې لپاره یو ډېر جامع پروګرام اجرا کړی دی. د ایران درملیز او طبي کادر او پرسنلو که څه هم له سختو او خپرېدونکو ناروغیو سره په مقابله کې خپل وسونه څرګند کړي دي، په عین حال کې د کرونا وبا خپرېدا یوه نړیواله وبا بلل کېږي او ډېر مشکلات او ستونزې رامنځته کړي دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنه ای له ولسمشر او له کرونا سره د مقابلې د ملي کمیټې له غړیو سره په حضوري کتنه کې دغه کمیټې د کړچار په قدرونه سره په بیلابیلو هیوادونو کې له دغه منحوس ویروس سره د مقابلې د مدیریت څرنګوالي ته په اشاره سره وفرمایل. د امریکا په شان په ځینو هیوادونو کې تر ټولو بد مدیریت اعمال شوی دی، خو موږ باید هڅه وکړو له دغې پیښې څخه چې د خلکو له ژوند او سلامتیا او د دوی له اقتصاد سره په ارتباط کې دا په تر ټولو ښه مدیریت سره تیر شو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود زیاته کړی ده په هیواد کې ستر کارونه روان دي او په الهي توفیق سره هیڅ یوه پیښه اسلامي ایران نشي درولی، خو باید دغه خنډونه چې د خوځښت د سستي ده لامل کېږي زر تر زره لیرې شي. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنه ای د سم او مناسب مدیریت د اعمالولو لازمه د حاکمیت د چورډلټو او پریکنده فیصلو غوره کیده، د عمومي افکار او قانې کیده، او د درستو ارګانو او همدارنګه د خلکو ملګرتیا او بلله او روښانه کړه. البته دغه ملګرتیا یوازې له کرونا ویروس سره مقابلې ته بیله نه دي، بلکې باید په درستو موضوعګانو کې په تیره بیا په سیاسي موضوعګانو کې هم وشي، ځکه چې یو قدرتمن ملت پیاوړی او نوی نظام لري په طبیعي توګه په داخلي او نړیوال ډګر کې له ځینو مهمو مسئلو سره مخامخ دی.
د آذربایجان جمهوریت او آرمینیا ترمنځ جنگ هماغه رنګ دوام لري، او د قرهباغ غرنۍ سیمه د دواړو لورو د نښتو مرکز دی. د ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال سید عباس عراقچی تیره اونۍ د سلام مشورو او د قرهباغ شخړې د حل کولو د مرستې لپاره آذربایجان جمهوریت، روسیې او آرمینیا او ترکیې ته سفر وکړ. هغه په دغه سفر کې د نوموړي شخړې د اواری او د ارمینیا او آذربایجان جمهوریت ترمنځ د دوامدار سولې لپاره د اسلامي ایران وړاندیزی طرحه وړاندې کړه. د اسلامی ایران د ولسمشر ځانګړي استازي د آذربایجان جمهوریت د ټاټوبیو د نیواک د ختمولو بحث د ایران د نوښتي طرحې یو مهم عنصر وباله او زیاته کړه د اقلیت د حقوقو ساتل او د بشر دوستانه حقوقو د قرباغ د شخړې د ختمولو لپاره د ایران د نوښتي طرحې یو بل ستنه ده. عراق چې وویل د قرباغ د لانجې په اړه د تهران طرحه د انسان دوستانه اصولو او د ښکېلو لورو غوښتنو ته په پام سره وړاندې شوې او د لورو د ځواب د ترلاسه کولو په تمه به اوسو.
ایزانو د اسلامي ایران ولسمشر د ارسین په شمال کې ښکېلو لورو ته په ډاګه اتمام حجت وکړ او خبرداری ورکړ چې عمدي او غیر عمدي ډزې او په سرحدي سیمو کې ترهګرو ډلګیو ځای پر ځای کول هیڅ کله هم نزغمو. د ایران د پوز عمومي قماندان سید عبدالرحیم موسوی هم د هیواد په شمال لویدیځ سیمه کې د دافع هوا د چمتووالي وضعیت او جاج او کتنه کې د تکفیري عناصرو د شتون په اړه جوته کړه. تکفیري ترهګر داعش او سیونستان په درسته نړۍ کې باطل عناصر دي او په هر ځای کې د هغوی شتون د کرکې او ناامنې سبب کیږي. د ټینګار وکړ چې د ایران وسله وال ځواک هماغه ډول چې په زلونه یې ثابته کړې ده له خپلو پولو سره نږدې د دغو عناصرو له شتون سره په کلکه چلند کوي. اسلامي ایران لپاره د سرحدي سیمو بندونو او آبی سرحدي لارو امنیت ډیر اهمیت لري او دا د ایران سره کرخه ده او د ارمنستان او آذربایجان جمهوریت په شخړه کې باید ورته تاوان ونه رسي.
گرانو او محترم دوستانو ایران پتیرا ونه کې پروگرام په همدې ځای ختميږي. له تاسو اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.
دا وحدت و نه درنو او محترم اوریدونکو د وحدت د ونې په مناسبت یو ځل بیا تاسو ته مبارکي وایو او په دې پروګرام کې به د حدیث او سیرت پرانا کې د وحدت په مسله ژغېږو. دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
عزیزانو د مسلمانانو د وحدت یووالی او ورورولۍ په حق لا د قران مجید د آیتونو په تایید کې ګڼ شمېر حدیثونه هم موجود دي چې دا پته ترې لګی چې د خدای ګران رسول د مسلمانانو د یووالی او وحدت لپاره څومره اندیښمن وو. د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د نړۍ ټول مسلمانان د یو بل اندامونه دي او دوی ټول په مثال د یو بدن دي چې کا پاغو کې یو اندام ودرېږي نو نور ټول اندامونه به هم متاثر کیږي. سیوتی او نورو کتابونو راوړي چې یو کس چې شاس بن قیس نومیده چې د جاهلیت په زمانه کې ستر شوی و له مسلمانانو سره یې په سینه کې د حسد او کینې اور بلیده. یو یهودی ځوان یو ولم سوه چې د مسلمانانو د دوو لویو قبیلو اوس او خزرج ترمنځ اختلافات پیدا کړي. د غزوان یهودی راغې او دواړو قبیلو ترمنځ د جاهلیت د وختونو هغه جنگونه را یاد کړل او د هغوی تر منځ د فتنې اور بل کړ، تر دې چې دواړو قبیلو مسلمانانو د یو بل په خلاف تورې راوستې او د جنگ لپاره صفونه جوړ کړل. خو کله چې د خدای ګران رسول له دې خبرې خبر شو، نو له ځان سره یو شمېر انصار او مهاجر واخیستل او د جنگ ځای ته یې تشریف یوړ او وی فرمایل: اے مسلمانانو، آیا خدای مو هیر کړی دی او د جاهلیت د وخت شعارونه وایې؟ سره له دې چې زه ستاسو ترمنځ موجود یم، له دې وروسته چې خدای پاک تاسو د اسلام د نور په لور هدایت کړي او تاسو ته یې ارزښت درکړ او د جاهلیت د وختونو فتنې له جړډو وویشتې او له کفر نه یې خلاص کړي او ستاسو ترمنځ یې مینه او ورورګلوي جوړه کړه، تاسو بیا غواړئ چې د کفر په لور ستانه شئ؟
دلته به خامخا د لوستونکو په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شي چې آیا د خدای د ګران رسول د هغوی د پاکو اهل بیتو او وفادارو صحابه کرامو په عملی توګه هم د مسلمانانو د یووالي او اتحاد لپاره کار کړی دی؟ نو عرض به وکړم چې لومړی به په دې اکله د خدای د ګران رسول کردارو ته یوه لنډه کتنه وکړو. دا یو منل شوی حقیقت دی چې په هر دوره کې ښه او بد خلک موجود وي، او بیا په ښو خلکو کې هم د هر چا خپل خپل مقام دی، یعنی له 1% نه واخلی تر 100% پورې مختلف فیصدی لرونکي ښه خلک موجود دي، او همدارنګه د دې په افوټه بد خلک هم ځانته خپل خپل مقام لري، او هم هغه ډول له 1% نه واخلی تر 100% پورې بدی لرونکي خلک په هر ټولنه کې موجود وي چې د خدای د ګران رسول په دوره او پړاو کې هم له دې نه مستثنا نه دی، او په هغه پړاو کې هم په همدغه مقدار سره ښه او بد خلک موجود وو، او موږ ټول په یوه تله کې نه شو اچولی. لکه موږ په تاریخ کې لولو چې د رسول اکرم په دوره کې له هغوی نه پس په ډیرو مسلمانانو باندې د جرمونو په سزا کې حدونه ختلي دي. ځینې متقیان وو، ځینې عالمان وو، ځینې جاهلان وو، ځینو به د رسول الله مبارک هر حکم منلو، ځینو به یې په ځینو کارونو اعتراضونه کول. یعنی موږ په هیڅ یو دوره کې ټول مسلمانان برابر نه شو کنلای، او حتی چې د خدای د ګران رسول په دوره کې هم منافقان هم ډیر زیات وو، او ډیر داسې کسان وو چې په ظاهره به ایمان او مسلمانۍ دعوا کوله خو په منځ کې به منافقان وو. لکه په قرآن مجید کې پاک خدای په یو ځای کې په دې عقل فرمایي: او له خلکو څخه داسې کسان دي چې وایي موږ ایمان راوړی دی په خدای باندې او د قیامت په ورځ باندې، خو دوی هډو ایمان نه دی راوړی. او په قرآن مجید کې خو ځای په ځای اکثر کسان به ایمانه ښودل شوي دي: بل اکثرهم لا یؤمنون، یعنی اکثر به ایمان دي، یا فلا یؤمنون الا قلیلا، یعنی ډیرو کمو خلکو ایمان راوړی دی، یا ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، یعنی اکثر کسانو یا خلقو ایمان ندی راوړی. و ما کان اکثرهم مؤمنین، یعنی اکثریت مؤمنان نو.
عزیزانو، مونږ اوس د قرآن مجید د دې دلایلو په رڼا کې ویلو شو چې د خدای پاک د ګران رسول په زمانه کې هغه کسان چې په خوله ځانونه مسلمانان معرفي کول او د اسلام ظاهري عبادتونو او د ایمان په اظهار کې له هر چا نه وړاندې وړاندې وو، خو پټ په زړونو کې منافقت وو، او د پټو زړونو مالک یو خدای دی. نو منافقان اکثرا خدای پاک ته معلوم وو، او حتی خپل ګران پیغمبر ته هم ټول منافقان نه دي په ګوته کړي. لکه چې په قرآن مجید کې خدای پاک په یوځی کې فرمایي: اے رسولا، لارابو څخه څخه خلک چې ستا په شاوخوا کې دي منافقان دي، او د مدینې له اوسیدونکو څخه یو شمېر خلک په خپل منافقت سخت پایبند دي. تا هغوی نه پېژنې خو مونږ هغوی ښه پېژنو. ډېر ژر به هغوی دوه ځل سزا کړو، بیا به د ستر عذاب په لورې شړل کېږي. او چې کله مونږ د خدای د ګران رسول زمانې ته ګورو، نو عزیزانو هغوی په ټول عمر کې یو ځل هم له منافقانو سره جهاد نه دی کړی. نو نعوذ بالله، داسې نه ده چې کنی رسول الله مبارک د خدای پاک دا حکم نه دی منلی، بلکې د اسلام د جنگ څه اصول دي، او هغه دا چې هر کله چې ستا په خلاف چا توره راوسته او وسله یې نه وي اوچته کړي او په تا او ستا په سیمه یې تیرې نه وي کړي، نو تر هغې پورې اجازه نشته چې حتی له یوه کافر سره وجنګېږي. له کافرانو سره هم د رسول الله مبارک ټول جنگونه دفاعي دي، او اسلام هیڅکله په هیڅ قوم او ملت تعرض او تیرې نه دی کړی.
د دغو آیتونو په رڼا کې موږ په دې پوهیږو چې له هر څه نه زیات خدای تعالی چې رب العالمین دی څومره مهربان دی، او د مسلمانانو ترمنځ اختلافات نه غواړي. چې ټول منافقان خپل ګران حبیب ته ونه ښودل، او بیا د خدای ګران رسول چې رحمت للعالمین دی څومره رحیم دی، او نه غواړي چې امت یې تتپرک شي. نو د یو څو تنو نه علاوه هغه منافقان چې خدای پاک ورته ښودلي وو عام امت ته ونه ښودل، او د تبوک د جنگ په لاره کې سازش کوونکي منافقان یوازې یو اصحابي حضرت عزیفه ته ور وښودل، او هغه یې په سختۍ سره منع کړو چې بل چا ته به یې نه څرګندوي. نو بس دا د پاک خدای او د هغه ګران رسول حکمت عملی او یو راز وو، او د امت د اتحاد او یووالي د ساتلو مقصد او هدف و چې ټول منافقان یې څرګند نه کړل. ځکه چې که خدای پاک ټول منافقان څرګند کړی وای، یا لږ تر لږه د خدای د ګران رسول هغه منافقان څرګند کړی وای چې خدای پاک ورته ښودلی وو، نو بیا د کافرانو په ځای به ټول جنگونه د مسلمانانو ترمنځ وو، او په هم هغو لومړنیو وختونو کې به د اسلام فاتحه لوستې شوې وه. همدغه رنګ دا پوښتنه هم په ذهنونو کې راپیدا کېدل چې یوه طبیعي خبره ده، د خدای د ګران رسول له رحلت نه پس څنګه د مسلمانانو ترمنځ اختلافات پیدا شول؟ بیا وروسته ولې جنگونه په تیره بیا له حضرت امام علی علیه السلام د نورو کسانو جنگونه رامنځته شوي دي، او ولې هغوی اتحاد ونه کړو؟ او په تیره بیا حضرت امام علی علیه السلام چې د خدای د ګران رسول اهل بیت ولې له مسلمانانو سره جنگونه وکړل؟ نو عرض به وکړم چې تر څو پورې چې د رسول اکرم له رحلت نه پس له خلفاو سره د حضرت امام علی علیه السلام د ځینو اختلافاتو خبره ده، نو صحیح ده چې ځینې اختلافات وو، خو هغه اختلافات جنگونو او جګړو ته نه دی وتلی. لکه څنګه چې حضرت امام علی علیه السلام اکثرا کوشش کړی دی چې دغه اختلافات زیات نشي او خبره جنگ جګړو ته ونه وځي، او د امت د اتحاد او یووالي په خاطر ټول اختلافات شاته وغورځول، او له صبر او زغم نه یې کار واخیست. لکه حضرت ابو بکر رضی الله د اول خلیفه له جوړېدو نه پس ابو سفیان حضرت امام علی ته راغی او ورته یې وویل چې له تانه د خلافت حق واخیستی شو، نو زه حاضر یم چې ستا د حق د حاصلولو لپاره مدینې له سوارو او پیاده و ځواکونو نه ډک کړم. خو حضرت امام علی علیه السلام ورته په یو منطقي ځواب کې وفرمایل، دا ته له کله راهیسې د اسلام خیرخواه جوړ شوی او دغه شان په خپل حکمت سره یې د مسلمانانو ترمنځ له وینې بهیدنې څخه مخنیوی وکړ؟ همدارنګه د اسلام تاریخي پاڼې ګواهي ورکوي چې د درې وړو خلیفګانو په دور او زمانه کې چې کله به هم هغوی ته څه مشکل رامنځته شوي، نو حضرت امام علی علیه السلام ته به یې رجوع کوله، او هغه به هم ورته ښه په خلوص او ایمانداری سره صحیح مشورې ورکولې، د هغوی لارښوونه به یې کوله. له دې نه یوه دا خبره په ډاګه کېږي چې حضرت امام علی علیه السلام د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د یو اهل بیت په حیث هر وخت د مسلمانانو د یووالي لپاره کار کړی دی او په کلي توګه یې د ذاتي ګټې په ځای د اسلام ګټه او فایده په نظر کې درلودلې ده. او صحابه کرامو هم د خدای د ګران رسول د اهل بیتو په غلامۍ فخر او ویاړ کړی دی.
عزیزانو، د حضرت امام علی علیہ السلام په دور کې په درې وړه جنگونو کې مقابل لورو په غو باندې لخکر کشی کړی دا په جنگ کې پر لومړی شوی دی او دا ټول جنگونه دفاعي او حتی د جمل صفین او نهربان په جنگونو کې د هر یو جنگ لا پیلیدو مخ کې د روغ جوړ او د مسلمانانو ترمنځ د جنگونو د مخنیوي لپاره به کچا کوششونه کړی دي. دغه شان له خوارجو سره د نهروان له جنګ مخکې حضرت امام علی علیه السلام هغوی ته ډیر نصیحتونه وکړل او ورته وی فرمایل چې تاسو چې د قرآن کریم کوم آیتونه د خپل حقانیت لپاره وړاندې کوي هغه حق دي، خو تفسیر او تعبیر یې غلط کوي. او ډیر یې د هغوی د پوهولو کوشش وکړ او هغوی له جنګ کولو منع کړل، خو له بده مرغه د هغوی ذهن داسې وچ کړس شوی جوړ شوی و او په خپل دریځ کې دومره سخت اور پکې و چې هغوی د حضرت امام علی علیه السلام او د هغه پیروکار اصحابان یې کافران او واجب القتل ګڼل او د هغه په خلاف یې جنگ جهاد بللو.
عزیزانو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
ښه، دا بریالي اوسئ. ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای مو زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونې واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.